یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې نړیوالو د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا دولس میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې. د دغو مرستو د څرنګوالي په اړه به د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر واخلو. واورئ چې جرمني چې ډیری ځواکونه یې په کندز ولایت کې ډیری دي، د سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل شو. د کندهار ښار په عینومېنه کې د پولیسو پر پوستې موټر بم چاودنه شوې او سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایډن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې باید ګړندۍ شي. یوناما په دې اړه اعلامیه کې زیاته کړې چې سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ په دې شعار لمانځل کیږي چې د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه چټکه شي او د دې پدیدې په وړاندې له هیڅ زغمه کار وانخیستل شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ښځو په وړاندې پکې تاوتریخوالی زیات دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي سږ کال د ښځو په وړاندې د تیر کال پرتله شل سلنه تاوتریخوالی زیات شوی. د نړۍ په ګوټ ګوټ په تیره بیا هغو هیوادونو کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی، سر له نن نه د شپاړسو ورځو په مخه یو کمپاین هم پیل شو. په دې کمپاین کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې کیږي. په بامیان ولایت کې د پرونیو دو بمی چاودنو د مرجوب لشمیر زیات شوی دی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علی آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته ویل چې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته رسیدلی. یو عیني شاهد بیا ویلي چې پیښه کې وژل شوي 13 او 18 نور ټپیان دي. د پیښې اکثره قربانیان ملکی کسان دي. وی رښتا چې د پیښې د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. د پیښې عیني شاهدانو په د بامیان پر روغتون که د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د پیښې لټپیانو درې نورو کسانو هم ساور کړي او 200 تنو وزا خنه ده. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په بامیانو کې په دې بمی چاودنو کې لاس نه لري. اخوا ارګ مانی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله دا چاودنې غندلی او زیاته کړې ده چې طالبان او نورې تروریستي ډلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره پر ملکي وګړو بریدونه کوي او عام المنفعت تاسیساتو ته زیان رسوي. د کندهار ښار په عینومېنه کې د پولیسو پر یو ولسمې حوزې موټر بم چاودنه شوې ده. امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي چې برید د حوزې پر ودانۍ شوی خو د مرګ ژوبل په اړه معلومات نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان بیا ویلي چاودنه کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت سملاسي کومې ډلې نه دی منلی. بل لورته د کابل په احمدشاه بابا مینه کې نن سهار د یو مقناطیسي ماین چاودنې دوه پوځي او دوه ملکي کسان ټپیان کړل. دا خبره د کابل امنیه قومندانۍ کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایډن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. ورځني امنیتي راپورونه ولسمشر ته وړاندې کیږي، خو په امریکا کې منتخب ولسمشر هم د دې حق ترلاسه کوي چې د دغو راپورونو ته لاسرسی ولري. په دغو راپورونو کې ملي امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه معلومات شامل وي. منتخب ولسمشر جو بایډن ته د ورځني راپور د لیږلو لړۍ وروسته له هغه پیل شوه چې پرون د ترامپ ادارې وویل د بایدن ادارې ته د انتقال رسمي بهیر پیلېدای شي. ولسمشر ترامپ خپله ماته نه ده منلې او تورې لګولی چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوي دي. او آذربایجاني ځواکونو د نګورنو قرباغ هوکړې له مخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې له مخې ارمنستان د دریو سیمو پرې حدود ته اړ ایستل شوی. د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي د دوی پوځیان د هغې هوکړې له مخې چې د ارمنستان، آذربایجان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوی د چلبجار سیمې ته ننوتلي دي. کروچر چې آذربایجان یې چلبجار یادوي باید د نومبر په 15مه تسلیم شوی وای، خو د بشري دلایلو په سبب دا کار ځنډېدلی و. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول چې له مخې یې ارمنستان د اقدام چلبجار یا کروچر او لاچین سیمې پرېښودو ته اړ شو. اقدام د نومبر په شلمه او چلبجار هم په 15مه تسلیم شو. آذربایجان ته لا د لاچین د سپارلو نیټه د دسمبر لومړۍ یاده شوې ده. چلبجار وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړې.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واوري چې نړیوالو د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا $12 میلیارډ مرستې ژمنې له نویو شرطونو سره وکړې. په دې اړه به چې آیا دغه مرستې به سمې ولګول شي د اقتصادي چارو له یوه کارپو سره وغږیږو. جرمني چې ډیری ځواکونه په کندوز ولایت کې ډیری دي د سرتیرو د ایستلو بهیر امپایل کړی.
زه غواړم چې یو ستر لیکوال شم او د دې ترڅنګ زه غواړم چې رهبر شم اتقل د نابینایان لپاره.
دا محمد رضا زهین په سترګو نابینا د غزنی اوسیدونکو دی چې په ژوند کې د ځان لپاره ستر هدف ټاکلی. د هغه ژوند ته په یو راپور کې کتنه وکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې په منځګړیتوب د ټینګ شوي اوربند له مخې د آذربایجان ځواکونه په ناګورنه قرباخ کې یوې بلې سیمې ته چې نوې ارمنستان ورسپارلې ننوتل. د زهرو کاروان ونی زخبرونه هم د خبرونه په دوه منی مې کې مهیروي. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه ستر مرستندوی کانفرنس پایته ورسید. په دې کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه تر 2040 کال پورې د شاوخوا $12 میلیارډ مرستې ژمنې وکړې. ډېرې دغه مرستې هم په یو کال پورې مشروط بلل شوې. یعنی په کال کې د افغانستان حکومت نړیوال شاوخوا $3 میلیارډ ورکوي. ایا دغه مرستې به سمې ولګول شي؟ د مرستو ګډونوالو د مرستو په سم ولګولو ټینګار کړی او ورته نوي شرایط وړاندې کړي دي. ډیرو ګډونوالو وویل چې له دغو مرستو باید د افغانستان عام وګړي سمه ګټه پورته کړي. په دې اړه به وروسته د چارو د اقتصادي چارو د یو کارپو سره وغږیږو. خو لومړی راځو دې ته چې وروسته له هغې چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر مولر د تېرې سیشن بې پورې اعلان کړ چې امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونه کموي. د راتلونکي کال د جنوري میاشتې تر 15مې پورې به له دې هېواده شاوخوا 2000 سرتیري وباسي او په دې هېواد کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د جنوري په 15مه 2500 ته ورسیږي. په اوس وخت کې د امریکا شاوخوا 4500 سرتیري په افغانستان کې ډیر دي. د امریکا د دفاع وزارت له دغه پریکړې وروسته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې سره له دې چې امریکایي ځواکونه غواړي په افغانستان کې شمیر کم شي، خو د ناتو ماموریت به په دې هیواد کې بیا هم دوام وکړي. د ناتو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر ملاتړ سرخي. ستولتنبرګ وویل چې د ناتو په چوکاټ کې 2000 سرتیري ډیره دي په افغانستان کې. د ناتو په چوکاټ کې دغه راز جرمني هم ډیر سرتیري لري. جرمني د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې ډیر ځواکونه ځای په ځای کړي دي. خو اوس راپورونه وایي چې د جرمني پوځي چارواکو له قوله ویل کېږي چې د هېواد له کندوز د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. دا چې دغه بهیر څه ډول پیل شوی او جرمني څومره سرتیري غواړي له افغانستان وباسي، دی ونادر د کابل په سټډیو کې را سره دی او دا موضوع تعقیب کړی دی. دیوجان مهرباني.
رویټرز په تازه راپور کې ویلي چې جرمني په کندوز ولایت کې د خپل ځواکونو کمول پیل کړي. د افغانستان په شمال کې کندوز هغه ولایت دی چې د رسمي راپورونو پر بنسټ لا هم جګړې لیک پکې تودي او له دې وړاندې دوه ځله د طالبانو په لاس لوېدلې ده. د رویټرز لخوا په یاد راپور کې د جرمني د ګډو عملیاتو د قومندانۍ ویان له قوله لیکل شوی چې دا پریکړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپل ځواکونو د مولو پاړه کړی وی اړه نه لري، بلکې دا پریکړه د اوړي پورستوي کې کابل کې د غوس ملاتړ ماموریت لخوا پلان شوی وو. د جرمني ازواکونو ویان ویلی چې یاد هیواد نږدې خپل سل سرتیری د کندوز له نظامی اډو ایستلی دي. هغه زیاته کړه که چیرې په راتلونکو کې پوځي سلاکارانو ته اړتیا پیدا شي، دوی به په مزار شریف کې میش زرګونو سرتیری هلته د مشورې په مخه واستوي. په راپور کې په ښکاره توګه نه دی ویل شوی چې دغه سل سرتیری د مزار شریف نظامی اډی او کل افغانستان څخه بهر لیږدول شوی. لدې سره د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیر ورځ ناوخته د جنیوا په ناسته کې وویل چې دوی د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناتو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړی. ښاغلی ستولتنبرګ ژمنه کړې چې دوی به د 2023 د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغانستان په لطف او زموږ د ځواکونو په میړانې د ډیرو هیوادونو او سازمانونو په مرسته د افغان نارینه او میرمنو په عزم موږ اوږده لاره وهلې ده او افغانان نه غواړي بېرته شاته ستانه سي. موږ نه باید د هغو لاسته راوړنو له لاسه ورکولو خطر ومنو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځالو بدل سي.
افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو له ځواکونو وروسته جرمني د 1200 سرتیرو په درلودو سره یاد هیواد کې دوهم زیات نظامی حضور لري. بلې نوري سه
بلې دیو انادر له تاسو نه مننه. کندوز ته بولاش له کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان هم را سره وصل دی. آریان صاحب، خبرونه ته خره غلاس و مو ریدل چې جرمني له کندوز یو شمې سرتیری استل دي. کراته وای چې د جرمني ځواکونو رول هلته څومره معاصر دي امنیت په ټینګښت کې پاتې ربیا په ورسته یو کې.
مننه نوري صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه مو وخت چې دلته د جرمني ځواکونه میشته په کندوز کې، نه یوازې د کندوز بلکې د بغلان، تخار، بدخشان او دایو کې امنیت نسبتا ښه وو، خو د دوی په وتلو سره دلته امنیتي وضعیت لږ ځره خراب شو او ننګونه ځکه زیاته شولې. او سربیره پر دې دوی د بیا رغونو په برخه کې هم ډېر کارونه کړي وو، نه یوازې په کندوز کې، په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې. د کندوز په کندوز کې هم دوی ځکه زیاتې پروژې پلي کړې وې او ګټه اخیستنې ته سپارلې وې. د بلګې په توګه د معارف په برخه کې ځکه زیات ښوونځي دوی جوړ کړي وو، دغه راز لوی پلونه دوی جوړ کړي وو، پلچکونه، سړکونه یې جوړ کړي وو. داسې کرنې په برخه کې
کراسو آریان صاحب، دا مخکې د هغه پی آر ټی پروژې ولایتي پروژې چې جرمني پکې یو مهمه ونډه درلودله، ځواکونه یې د کندوز د بیا رغونې په چارو کې کوس راته وایي چې د ناتو په چوکاټ کې د اوسنۍ ماموریت چې جرمني هم غړی دی، د افغان ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او د مرستې باندې څرخېده. په دغه موده کې چې اوس دغه ځواکونه هلته میش دي، آیا د جرمن د افغان ځواکونو سره دغه مرسته کولې کنه؟ او خپل تاسو هلته وضعیت ساری، د کندوز امنیتي وضعیت هم ډیر خراب دی، له مختلفو لورو په ورسو کې د طالبانو د بریدونو ویل کیږي.
بلې نوري صاحب، د کندوز سیمې چارواکي وایي چې جرمني ځواکونه چې دلته وو دوی د نظامي برخه کې افغان ځواکونه ته چې په کندوز کې دوی ته سلام مشورې ورکولې او دوی سره ځینې مرستې کولې، خو دوی داسې په عالمي ډول د جګړې په ډګر کې د پخوا په شکل حضور نه درلوده. دوی په جګړې کې برخه نه اخیستله، یوازې دوی افغان ځواکونو ته مشورې ورکولې. خو د کندوز سیمې چارواکي وایي د جرمني ځواکونو په وتلو سره به هیڅ کوم خلا یا کوم نیمګړتیا رامنځته نه شي، ځکه د افغان ځواکونه دا وړتیا، دا توانایي لري چې د کندوز له هر سیمې څخه په پوره میړانه دفاع وکړي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. د کندوز د ازادي رادیو خبريالو چې په کندوز کې د جرمني ځواکونو د د جرمني ځواکونو د فعالیتونو او دغه راست د ورسته راپورونو لمخې دغه ولایت د جرمني سرتیرو په وټلو پایل کړی. په دې اړه نور معلومات سره شریکول ازادي رادیو اوري. هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل وړاندې به واوري چې نړیوالو د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا $12 میلیارډ مرستې ژمني له نویو شرطونو سره وکړي. د دغه مرستو د څرنګوالي په باب باید اقتصادي چارو دی او کارپوسر وغږیږو. خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان سره د مالی مرستو لپاره د جنیوا د ورځنی کانفرنس د څه د پاسه $12 میلیارډ مرستو په ترلاسه کولو سره پرون پای ته ورسید. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نړیوالو ملاتړو تر 2023 د مالی مرستو د دوام ژمنه کړې ده. د ښاغلي مسجدی په وینا تمویل کوونکو د لومړي کال لپاره لږ تر لږه د 3.3 میلیارډ ډالر ژمنه کړې چې تمه کېږي کال په کال به په همدغه اندازه ترسره شي. نوموړی زیاتوي دا مرستې د حکومت او نړیوالو ملګرو لخوا یې په کلني ډول د بیا کتنې ګډ بهیر پورې اړه لري. د ښاغلي مسجدی په خبره مرسته کوونکي حق لري چې د خپلو کلنیو مرستو د اندازې او څرنګوالي په اړه پریکړه وکړي. د جنیوا کانفرنس د نومبر په 23مه د سویس په جنیوا کې د فنلند ملګرو ملتونو او افغان حکومت په ګډ کوربه توپ جوړ شو چې پکې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازو ګډون کړی و. نړیوالې ټولنې په 2016 میلادي کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2018 میلادي کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې تر 15 میلیارډ ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي د بدخشان د انجی حاصلات 15 ټنو ته ورسید. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت د انجی د حاصلاتو کچه 15 ټنو ته رسیږي. ښاغلی رستمی وایي چې انجی تر ډیره په دې ولایت کې په وحشي او طبیعي ډول شنه کیږي، خو په خبره یې د کرنې وزارت هم د انجی د کرکیلې د سیمو په پراختیا کې عمده رول درلود او تیر کال یې د درایم او تیشکان په ولسوالیو کې په نږدې 295 هکتار ازمکه کې د انجی کرکیله کړی ده. انجی یو طبي بوټی ده چې د بدخشان ولایت د ډیرو ولسوالیو په غرونو کې په طبي ډول شنه کیږي. د کرنې وزارت وایي تر دې دمه د بدخشان ولایت د طبي انجی د سیمو په حق لکومه دقیقه سروي نه ده ترسره شوې. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې چې سوبرز مخکې ازادي راډیو سره شریک کړي وو، سږ کال په تخار ولایت کې هم د انجی د حاصلاتو کچه 125 ټنو ته رسیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرانو یاسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږویا افغانۍ نوی پوله، یو یورو نوی افغانۍ دیش پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 0 افغانۍ دیش پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ دیش پوله، زر هندي روپۍ 1.1 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.9 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د اقتصاد په موضوع کې تم کې یو نړیوالو پروند جنیوا په کانفرنس کې لاف انسان سره د څلور کلونو په مخه د شاوخوا $12 میلیارډ روم مرستي ژمنه وکړي او د مرستو ژمنو سره نوي شرطونه هم کې خودل. د ان کابل د ایکو د همکاري د سازمان د سوداګري او صنایعو د خونی مشر ازرخ حافظي را سره وصل دی. حافظي صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه ګران نورست، تاسو محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
که څنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د کانفرنس په پای کې وویل چې د جنیوا په کانفرنس کې نړیوالو سره په سخاوت د مرستو ژمنې وکړي، آیا دا هغومره مرستې دي چې د افغانستان حکومت هیله کوله؟
له بده مرغه هغه کچې چې ضرورت دي د مرستې نه دي شوې. مخکې دا $12 میلیارډ دی او شرایط هم ډېر سخت دی. یو شرط دی امریکایانو دا و چې د 300 اوس دولت ورکو 300 نور که چیرې سوله وشو دا پس اصل یا وروسته تر سوله څخه هغه حکومت ته دي ورکو. نو په هر صورت دا زموږ خپل د اعمالو نتیجه ده، ځکه چې هغه شرایط چې باید پوره کړی وای هغه شرایط پوره نه شو.
بله،
او نړیوال ټولنه د علاقه شو مسایلو سره.
تاسو هم یادونه وکړه
نه دي مال نظر
تاسو یادونه وکړه نړیوالو په دغه مرستو سخت شرطونه لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مو یادونه وکړه چې لدې مخکې داسې شرطونه نه وي خې البته په سخاوت سره د غمرست د افغانستان سره کولې. ولې دا ځل نړیوالو تر ډیره د خپل مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي؟
زما تجربه دا ښیي چې خارجان کله چې یو هیواد سره مرسته کوي د دوی د کومې خپل د مالیه ورکوونکي پیسې ورکوي سته هلته یو ملت ته ورکوي په دې خاطر چې هغه ملت سره کار وشي، سم کار وشي. او هغه موخې چې مثلا اقتصادي بنسټونه دي باید جوړ شي، هغه هیواد خپل بسیاتوب ته ورسیږي، هغه لپاره دوی هلې ځلې کوي. نو کله چې دا موخې ته ونه رسیږي خو بیا مایوسه کیږي. مثلا د مارشال د پلان په دننه کې په چوکات کې اروپای ورغاو، مثلا آلمان جمهوري فدرالي آلمان سره تر افغانستان څخه لږ مرستې شوي، اما آلمان نه یوازې خپل د مشکلات اقتصادي رفع کړل پس له دوهم نړیوال جګړه، بلکې د اروپا اول اقتصاد او د دنیا دوهم اقتصاد شو په هغه وخت کې. او د یو مرستندوی په حیث د امریکا تر څنګ او د نورو متحدینو تر څنګ ودرېد. تر اوسه پورې هم افغانستان پس له امریکا دوهم مرستندوی آلمان دی. اما دلته شل کاله د په بر کې ونیو، اما تر اوسه پورې فقر زیاتیږي، بیکاري زیاتیږي، او داسې یو لاسته راوړنې نشته چې په دنیا ورباندې تمرکز
وکړي. نړیوالو په یو نوی میکانیزم د څارنې په میکانیزم باندې چې هغه شرطونو سره تړلې دي ټینګار وکړ چې دغه مرستې به څاري یو کال وروسته چې آیا ګډ هدفونه ترلاسه شوي. ګډ هدفونه هم دوی وایي چې زموږ لپاره مهمه ده چې آیا له دغو مرستو عام افغانان ګټه پورته کوي کنه. فکر کوي چې عام افغانان به له دغو مرستو ګټه پورته کړي که هم دوی تل ناخوښ دي چې دغه میلیارډونو ډالر مرسته چې په تیرو شلو کلونو کې شوی دوی ته کومه ګټه نه رسولي؟
دا رښتیا خبره ده. مونږ د نیوګي اقتصادات سره وینو د خصوصي سکتور په نوم ډېر پیسې راغی دلته، اما ماین اشخاص ته ورکړ شو. د وړي او متوسط د سول لپاره هیڅ مرسته نه شوله. حتی داسې یو میکانیزم شتون نه لري چې وښيي چې دولت مشخص کولای شي مرستې کولای شي د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور سره. نو اوس هم خلک ډیر مایوس دي او خلک زه یقین لرم چې کچیر دولت خپل روشته او خپل کرولته بدون ورنه کی نه یوازې خارجان ولا څور کی بلکې افغان ملت هم دې څخه حمایت نه کی. او وطن زیاتیږي دوی او د ملت د حکومت او ملت ترمنځ دا مشکلات زیاتیږي، وطن زیاتیږي، بې اعتمادي زیاتیږي. خو زما وړاندیز دا دی چې حکومت ویښ شي، حکومت پوه شي چې دا مرستې د تل لپاره نه وي.
بله،
او یو ورځ افغانان باید په خپل پښو ودرېږي.
بله، کور ودان د ایکو د همکاری د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر آزرخش حافظي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سمې و نړیواله موضوع د روسي په منځګړی توپ د ټینګ شوی اور بند لمخې د آذربایجان ځواکونه په ناګورنه قرباخ کې وی بل سیمه ته چې په ورستیو کې ارمنستان ور سپارل نه نه وتل. نور تفصیل به لفربا ظاهر نه وورو.
کاروچار چې آذربایجان چلب جریادوی باید د نومبر په 15مه تسلیم شوی وای، خو د بشری دلایلو په سبب دا کار ځنډیدلې وو. د آذربایجان دفاع وزارت د نومبر پر 15مه ویلي چې پوځي قطعې د غسیمې ته ننوتلې دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیه منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول چې لمخې ارمنستان د اقدام چلبجر او لاچین سیمې پریښېدو ته اړ شو. اقدام د نومبر په 16مه او چلبجر هم په 15مه تسلیم شو. آذربایجان ته د چین د سپارلو نیټه د دسمبر لومړی یاد سوی ده. د آذربایجان دفاع وزارت په ویلامې کې راغلی چې د دوی د ځواکونو د خوندیتوب لپاره د یادې سیمې ټولې لارې آماده دي او غرنۍ سیمې او سړکونه له ماینونو پاک سوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې د ورځې په اوږدو کې به د دې حرکت عکسونه او ویډیوګانې شریکې سي. چلبجر وروسته له آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړه. دا خبره کرملن کړې ده او زیاتوي چې دغو دریو مشرانو همدارس په نګورنو قرباخ کې خلکو ته د بشري مرستو پر سوالو، اقتصادي مسایلو او د غرض د ترانسپورټي اړیکو پر وړاندې د خندونو د لری کولو په اړه بحثونه کړي دي. د تیرونې په وروستیو کې د روسیې د صدر اعظم د دوو مرستیالانو او د دغه هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو سرګی شویګو او سرګی لاوروف په ګډون د دې هیواد لوړ پوړي حکومتي پلاوی یریوان او باکو ته ولاړل. د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې دغو چارواکو په نګورنو قرباخ سیمه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو د فعالیتونو او خلکو ته د بشري مرستو د رسولو برابرولو لپاره پر نورو اقداماتو هم غور وکړ.
د ازادي ال ام پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. محمد رضا ذهن پسترګو نابینا خو په زړه او ذهن پیاوړی دی. دی نابینایي سره سره په یو سیمه ییز راډیو کې کار کوي، کمپیوټر کاروي او ډیر نور کارونه هم مخته وړي. ذهن استاد هم دی او خپل ځان ته خپل ډوډۍ یا خپل کورنۍ ته په خپله ګټي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر ژوند ته کتنه کړې ده.
زه غواړم چې یو ستر لیکوال شم او د دې ترڅنګ زه غواړم چې یو رهبر شم، حداقل د نابینایانو لپاره.
دا محمد رضا زهین دی چې وایي نړیوال فکر او نړیوال پلان لرم. زهین له جمعې پرته هره ورځ د وسپنیزي امسا په مرسته د غزنی ملي رادیو تلویزیون ته د خپرونو د ترسره کولو په مخه ځي. زهین 25 کلن د لیسې زده کوونکی او په غبرګو سترګو نابینا دی. زهین دلته په کمپیوټر کې د غږیز پروګرام په مرسته ځینې خپرونې او پروګرامونه پر مخ وړي. زهین په ایم ایس ورډ کې لیکنه کوي، دا خبرې ایډیټ کولو پروګرام اډوب ایډیشن کاروي، په خواله رسنیو کې پاڼې او اکاونټونه لري، خو د دې ټولو ترڅنګ لیکوالي هم کوي.
کولای شو چې ورډ په ورډ کې ټایپ کو، کار کو، ایډیشن کې کار کو، انټرنیټ سره کنیک شو او سرچ کو، ډاونلوډ کو، اپلوډ کولای شو، ټول کارونه کولای شو، ځکه چې جاز اکثره پروګرامونه سپورت کولای شي.
زهین پر رادیو کې افتخاری کار کوي.
ګران اوریدونکو، بیا هم خارغ لاس زموږ خبرونه دوام لري او زموږ نننۍ موضوع د ماشومانو وضعیت ته ځانګړی شوی دی.
زهین په څو ژبو باندې خبرې کولای شي.
خبرې فارسی، پښتو، انګلیسي، عربي، الیټل، ان لک عربی هم کولای شي چې خبرو.
زهین وای اقتصادي شونه دی، خو بیا هم د خپل اړتیاو در پکولو په مخه ډیرای کار نه کوي.
خپل چاره په خپل لاس غارم چې فرمخ وزم، داسې راډیو سره کار کوم، کریډیت خرڅوم، هغه تدریس کوم، په یو دارالحفاظ کې تدریس کوم، ډیر کارونه کوم تر څو چې زما لاس د چانه محتاج نه وي.
زهین وای د لیسانس، ماستری او حتی د دکتورا تر کچې په خپل زده کړو ته دوام ورکوي. هغه وایي هیڅ کله نه دی مایوسه سوی. هغه ځوانان چې بیکاره ګرځي او هیڅ نه کوي، د هغې دغه کار یې ځوروي. انسان په هر حال کې کار کولای سي. زهین وایي غواړي له نورو نابینایانو سره د کمپیوټر د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي چې د هغې کار برابر سي، له تنګو کالو وخیژي او د نورو د وژو بار نه سي، خو که ځینې شتمن کسان ورسره مرسته وکړي. نعمت الله افغان څلرویشت کلن ځوان دی. دی له زهین سره یو ځای په راډیو کې کار کوي. افغان وایي محمد رضا زهین که څه هم چې په سترګو نه ویني، خو بیا هم تر ډیری ځوانانو زیات کارونه پر مخ وړي.
زهین صاحب ته ګورم، دی زده کوونکی هم ده، تر څنګه په نامه بریل خطونه دي، هغه ډېر ښه وایي، ویني نه اما ګوته پکې دي، دغه پسته باندې هر څه ویلی سي. داسې نه ده لکه د نور نابینایان چې هغوی د خپل ټولنې او د همدا شان خصوصا د کورنۍ د غړو د اوږو پار اوسي.
زهین په خپله شاعر نه دی، خو د نورو د شعرونو ډیپلومې هم کوي. هغه د پخوانیو او کلاسیکو شاعرانو شعرونه زمزمه کوي او موسیقي هم ورسره ګډوي.
هر سال از مقام تو تقدیر می شود، عمری سرنج های تو تحقیر می شود.
د همستا سوسو پیغامونه چې د افغان بیسمات سواتل شمیر لاري مود جنیوار کانفرنس د نتیجې په باب را استولی عبدالغا عزیز غالب له هلمند لیکي 12 میلیارډ ډالر بیخي ډیر پیسې د خدای وکړي چې سم مصرف شي. وسیق له بادغیس لیکي موږ د دې کانفرنس مرسته شو پیسو ته ډیر هلمن نه یو ځکه چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لیږي او خلکو ته نه رسیږي. بل اوریدونکو لیکلي چې له افغانستان سره په دومره کلونو کې میلیاردونو ډالرو مرستې وشي خو د افغانستان مظلوم او درېدلی ولس اوس هم سرګردان او لالهاند دی او یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دی. کور ودان پیغامونه راستوي، پیغامونه هم درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمایې ته ورسېږو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اسدالله الدین به یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن د نومبر 25مه د خځو په وړاندې د تاوتریخواري د ختمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ټینګار کړی چې د خځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخواري د پاترسولو هڅې باید چټک شي. په دې اړه په اکثرو هیوادونو کې یو شپاړس ورځنی کانفرنس هم پیل شوی. شپاړس ورځنی کمپاین په بخښنې سره په بامیان ولایت کې د پرونیو دو بمی چاودنو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علي آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 8500 ته رسیدلی. د کندهار ښار په عینو مینه کې د پولیسو پورې ولسمې حوزې موټر بم چاودنه شوې. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دغه چاودنه کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایدن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي او آذربایجاني ځواکونه د نګورنو قرباغ هوکړې له مخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې له مخې ارمنستان د دریو سیمو پرېښودو ته اړ ایستل شوی دی.
د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام.
د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزنی کمپاین
پدې
ورو ورو خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت. د نوامبر 25مې د خزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خپرونې او دغه راز راپورونه مه هېروئ. خو اوس د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه خبرېدو ته چمتو ده. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کیم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتی سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
د نشئی موادو تر ډیر شو ډیر قاچاق کوونکی مجازات شول. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو د علنی غونډو په جوړولو سره د نشئی موادو شپږ دیش قاچاق کوونکی چې د 28 پیخو په تړاو نیول شي وو له دوو کالو څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دا قاچاق کوونکی په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوی. له دوی سره نږدې 300 کیلوګرام نشئی مواد نیول شوی دي. په دې نشئی موادو کې هیروئین، خیخه، چرس او تریاک شامل دي. د غډول امنیتی ادارو په تیره اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقو درویش مشکوک کسان ځانګړي څارنوالۍ ته معرفي کړي او دوسی د څېړلو په حال کې دي. د هرات پولیسو دی ولایت ته تر 1600 لیټرو ډیرو الکولو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په گزارې ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو 1310 لیټره ایتایل الکول په میر داود دروازه کې ونیول شو. دا الکول په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وچه هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور درې نفر هم نیول شوي دي. په تورخم کې لسګونه کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل 215 کیلوګرامه نشئی مواد چې په یو موټر کې بار شوي او په پام کې والا هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي پولیسو ونیول. په دې موادو کې 45 کیلوګرامه هیروین، 90 کیلوګرامه تاریاک او 122 کیلوګرامه چرس شامل وو. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشئی موادو د قاچاق او خرڅولو په تور 9 نفر ونیول شول. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 6 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. دا هیروین د موټر په ټایرونو کې پټ ایښودل شوي او په پام کې وچې پر معتادینو باندې وپلورل شي. دغه ډول پولیسو د خیرخانې په کوتل کې هم عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشئی موادو 15 قاچاق کوونکي ونیول شول. دې قاچاق کوونکو 4 کیلوګرامه هیښه په یو سفری بکس کې ایښي او غوښتل یې چې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه یې کابل ته قاچاق کړي.
د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمری امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د واده نه ډزونه را باندې وکړل. بعد ماخام نه دوی غلام کوي. بعد 2 بجو نه دوکانونه هم وایي.
د کار او ټولنیزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د 3.5 میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لارې د نشئی موادو په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله سره لکېږي او دا سیستم به د نشئی موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په 13 میاشتو کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشئی موادو 40 قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوسیو چیړنې ښیي چې سخت کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزی هوایي ډګر له لارې نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرزی په هوایي ډګر کې داسې نوې امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزی د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي راډیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیڅ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی
د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتی کمرو له څار څخه پټه نه ده. د امنیتی څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتی کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې کاچاق کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرام او یو بلجیمای له 12 کیلوګرام نشئی ګولوی سره نیولای چې دا ګولوی له اروپا څخه افغانستان ته کاچا کولی. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین وروسته کڅه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو کاچا کوونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای دی.
شروع تا
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 9 قضی عدلی او قضایی مرکز ته استول شوی دی. لدی قضیو سره 9 کیلوګرام هیروین، 4 کیلوګرام تاریاک او 4 کیلوګرام خیخه تړلې ده. قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکیې او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې 2 قاچاق کوونکي نیول شوي او قضیې په عدلی او قضایی مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاقونکي نشئی مواد د هوایی ډګرونو لاري لیري هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونه وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډیره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
آیا پوهیدلاست چې قیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي بوی د میوه ورکوي، خو په اصل کې دي هماغه تنباکو. په هغه کې 4000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده، او په هغه کې 50 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 15-20 سګرټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
در نو اوریدونکو اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ترازو. ساقي خانی د نشي موادو د قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکو چې تاسو ساقي خانی جوړې سوي وایي چې ساقي خانی د نشي موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانی ځوانان د نشي موادو استعمال ته اتسوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمينه برابر کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمه درولي او د موقت وخت لپاره پکې اوسيږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکه ده. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکه ده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناست نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقي خانی ورنږدې دي او دوی ته نشئی مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوي هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې مصرفو. معتادین کولای شي چې ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسو په دې جامو کې نسی ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. لا معتادینو پرته یې بل چاته نه
خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل هم دا ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې یې پکې جوړې کړي دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکي وایي چې ساقي خانې د معتادینو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کومه سړی چې په ار جرم جرایم کې په دغه بانډو کې ځان دیوا چولو او ته د مواغه د تسخص بس په دې کې تشپتیریږي چې ار جرم کې سړی مرکی کا ورکه خواته نشي ورتلی.
ما په خپل موټر باندې 12 د هوټل نه راغلم، د وادنه د زونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک دی خلکو ته معلومه دی. بعد ما خام نه دوی غلام کوي، بعد اتو بجو نه دکانونه وایي.
د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمول ریاست څېړنې خیي چې ساقي خانی معتادینو ته نوي نشئی مواد ورکوي، لکه خیخه، کراک او نشئی ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې خانه ششي د نوي نشئی مواد رانیسي او بیا ور باندې اخته کیږي. د نشئی موادو د غختنی کمول ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقی خانی پټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولی.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاد تیری ځوانان دی یو ګردمایي لري هغه ساقی خانه چې مثلا سګرټ تمباکو قلی او نداشان او چرس ورسره خرڅې دلته زی ورسته قدم په قدم په قبل ساقی خانه تزي او په مواد مخدر متدیش.
طبی ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقی خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپریږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبرخیل و چې د ساقی خانو په اړه راپور اوراوه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ورش پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس ته محتاجینو د کار موضوع ته راځو. د کار د پالیسۍ پر اساس محتاجین هم د هیواد د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دوی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم شوي دي. دا چې د کار په قانون کې د محتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوې او محتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د کار په قانون کې د محتاجینو په اړه څه ویل شوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو آسیب پذیره یا متضرر شوي اقشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په طور د مثال معتادین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بېجای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دی. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباع او حقوق په نظر کې نیول شوی دی. په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه کتل کیږي. دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسین، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسي د معتادین لپاره سره دی چې افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا دا مطالب راځي. یعنی قانوني کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا د ډیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکه کړې دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاری و. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړې دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندې دي او د هغې بیرته صحت یا بکیږي، هغه کسانو سره زمونږ تړاو دی. د روغتیا وزارت له لارې نه مونږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد له نظر نه منفي وضعیت لري، دا ودا صحت یاب شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بل د زنانه لپاره هم مونږ یو کوچنی بل ډپارټمنټ لرو چې هغه زنانه چې د احتیاط دوره تیر کړی وي الته پروسس کیږي. دوی ته مونږ فنی او حرفه‌ای زده کړې ورکو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته پګوت کیږي. د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنه ته ورداخل شي. زمن قانوني مسؤلیت میواز دي ته فني او حرفوي زده کړې دي. دي ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دي د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کم پولې دی. په امید په کم کې تقریبا د اوس لپاره د 1300 په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوي چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوه مرکزونو موجودیت چې دي ته حرفوي زده کړې ورکړي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتو کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ورداخلېدل، د دې لپاره ډېره قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت دی چې 15-16 کسان موږ معتاد ولرو؟ د درې درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایي دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
اوس پختنه هم دا ده تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي؟ ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډیر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړی سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخليږي. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخي جو جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکټرانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دی. موږ 300,000 کسان دولتي کچه د اصلاحات اداري د خانه پروسس کې د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 3.5 میلیونه کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلی. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریښي او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل استراتیجي او پالیسي تصویب کی.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ سوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان همدغې په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی. ولې هغه سره خو بدروی نشي کېدی، ډیرې علاقه نه لري دا کار سره چیز دی کې. دغه لویه پانګونه او سرمایه گذاری ته ضرورت لري چې دغه سي اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمون کار زمون په اندازه صحیح دی ولې د ټولنې په اندازه کافی نه دی؟
ډیرې دولتي ادارې چې یو څوک الته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي او په استعلام کې که چیرته په هغه فرما صحیح فرما کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره له دې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډیر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي. ولی هغه کسان چې تداوي کیږي او اعتیاد منفي خيږي نور معتاد نه دی، دا هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، دا هغه په مقابل کې خرابیه نه کوي، هغه توهینی دا حرکت د کار د قانون نظر یو نو جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولی شي. یو چاپ چې کور پسی وي مهارت لري کار کولای شي خو متا ده. څه فکر کوئ چې په دې شکل باندې دوی د حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو متاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کی. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی. هغه باید لاړ شي کار پرېږدي. دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. د هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي. آوتپوت یا آوتکم د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې متا سړی اول تداوي شي منفي وخیږي، نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان داسې دي چې منفي ختلی وي خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي. ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بد سترګه ګوري. دوی جوړ سوي دي، اوس ښه دي، کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانۍ سترګه ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه
ده؟ دا څه شی چې قانون اساسي وي دا اتباع دی. مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دی. قانون کار هم دغه شی وایي. دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي او نورم د سلامت باید تکمیل شي. د دوه کورنۍ د کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شهروند د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی. هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحتیاب شوي معتاد سره کوي دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ.
د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
د ازادي رادیو د نوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړي او د کلی لپاره بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې جمعګل له کاره ګوښه کړي، ولې بل میراو ټاکلی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد ته شه دې را بار کړی دي
کیمیاوی سره د قماندان صاحب بل شه نشته.
ها کیمیاوی سره څه پی کوي؟
کلیوا خلک قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخه مخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه دا څه سم مخه مخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې در ته ګورم.
نو چې کیمیاوی سره ده بیا ولې دومره ورخطا یې؟
نه 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 یم ورخطا قماندان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشی کو؟
او تلاشی کئی کمهندان صاحب، ما خود در تو ویل چی سر ده بل شای نشتا.
تو در اگه داغ بوجای مو گورم؟
وی گورا خو پا بوجایو که سیخ موهی چی سوری کیگی.
که بوجای سوری کیگی کستا قاچاق رسوا کیگی.
چشای قاچاق؟ ده چشای قاچاق؟
ده نشای مواد و قاچاق یاداو.
نشای مواد چی ری دی؟
تو اس پولیس غلاوه ها؟
کماندان صاحب خدای دې نکي، ولی به مو غلاو ما؟
ایروین دې را بار کړی دی بیا وای چې کیمیاوی سره ده؟
کماندان صاحب
بس بس ډېرې خبرې مه کوه بشیرا.
بله کماندان صاحب.
راشه د دې سړی لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو کماندان صاحب لاسونه شاته وړه، الله ژر کوه.
کماندان صاحب ایروین تاسو واخلی خو ما خوشی کوي.
ها تا خوشی کو ها؟
او ما خوشی کوي، وړه وړه بچیان می دي.
د ایروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخي دی ولاکه خوشی کو. بشیره درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه، الله ژر کوه، ډیره خبرې م کوه.
جمعه گل لاله خدای دې راواله.
خدای مې دې خطر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت دې
ګنده اوسې مهرباني کور دې آباد.
حاضر حاضر پر دغه توشکه کینه.
خصمه ده دې کینم.
جمعه گل لاله خلکو خویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وا ولی ونیولې؟
لکه ایروینی را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې؟
پیسې مې ورکړې بیا را خوشی کړم.
خا خا د ایروینو خبره وا، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلی لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته را خوشی شوم. دا ځل هم بیرته را خوشی کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی اوس خو دا دی زه را خوشی شوم، بیرته میراوي راکوي.
هو را خوشی خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ور سره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به را خوشی شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم را خوشی شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
خا ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشئی موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچان دې پېخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي. دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لیا مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.